دویان له هم خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو ډډه کوي په ځانګړي توګه ښځینه خبريالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
پدې حساسو شرایطو کې خبريالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبريالان او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبريالان نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبريالانو مرکز په زلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیری کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو لامل په افغانستان کې د شاوخوا درې سوه رسنیو فعالیت بند شوی. رسنیو او خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
کورما بات چې ازادي رادیو او زمو خبرونه سره یاست، ازادي رادیو خبرونه ژوندۍ زمو په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکی کوم سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې په انستګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه، فیسبوک باندې هم موږ واتساري واتس اپ چینل هم سره زمو فالو کوي، یعنی لایک کوي، ډیر اسانه به هم خوښي کوي. پال تبم د ازادي رادیو مهم خبرونه، البته ټول مهم مطالب چې ګروپ کې خبريږي تر تاسو رسیږي، تر خوای خبري بولیټونونه هم په غږیزه باندې باندې کولای شي چې تاسو واوري او د افغانستان سیمه نړۍ د روسي تحولاتو په اړه ځان خبر کړي. په پیل کې مې یادونه کړې و چې د خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت ته جلا شوې ده. د خبرونه په یو بل پسې خبريږي وایوري خو وخت ولري.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دریم څلور ورځ پر ورته ګوري به ورته چې ګښه کارو کا ګڼ کور دی شاخه کور دی کې مرمل دري او دې قاری کور نه وي به قاری کور نه دینو. اکثر خزه په دغه مشکلات کې اخته دي او کوي پلارو کور نه اکثر دغه وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کوله.
زینې کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډېر ژر د تمل لري چې د کور ټول چارې سرته ورسوي. د دا ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زمونږ په سوپا سانه دور نه ورکي، سو کور سره دوستی نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایلې لري کدی پوښي.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی. قدر من اردوونکو، خای تاسو هم لیدلې یا اوریدلې وي چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر آشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم قرباندي کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کرم در هر دفعه که اولادت کردیم کسی کدیم کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس میگفت.
پنج اولادون لرم، هر جلمه چی اولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده. خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پور تا سخ پل کار بکره. ما هم طول درانه کارو ده کول ملمانه بوه، یا من دو من اول میخپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشک بالخت پوگر اکرل ویلی ده پور تا که بام دیو خیجا بچی وچی. هیچا هیچ دولم راستن را سرکول، هم آغا دردونه وز هم زما پا زان کلا پاتی دی. د کندهار اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړوي، لبد مرغ یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نوم ګور ته دلور پسترګ نه بلکې د یوې نوکری پسترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور پسترګ نه کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي، اما کله چې د خسرګنې کور ته ځي نو هغه ته د یو غلام په سترګو ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی دی، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلی ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدور په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوسته. هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا هغهی شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي، هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیر بیا دینګور د ناروغي پر وخت په هغه باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپل کوم ځان کولای شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو:
نور زمانو ته څوک آسانی دور نه ورکي، څوک سره دوستی نه کوي، څوک سره ښه وضعیت نه کوي، څوک سره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینه یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه و سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو بانډول ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې ښځه کله حمل اخلي، هغه د هغې بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمو کې دي، یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنې سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتماً په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قانوني کارونه پېکي، قانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواج نه دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي، هغه بشاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، خو څهګر کومه چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي، په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي اول خو ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي، یادی دانشی مورتی دانشی مودغه نورسته به کده مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قدم سره سورز پوری بدن کونه کې باندې ونشي
بالو
فامیلو نه داش نه مراده غن کورونه کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې چاله به خوي دای وښ نوبت وینم بته ډوډۍ پخې صاحب یې په خپل نوبت کې دین چې صاحب یې ځم غن کور کې ریوښته متاسفانه
بالي لرواني اړه کله چې یو مور ماشوم نړۍ تر وړي د څومره حمایت ته ضرورت لري هم د خبرو لخوا عمل فزیکی اړه چې په دې باندې کار ونیسي څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسی
ګوره خزا غندې چې ماشوم ربي اته کاغه مثلا وادي نه وکړي عادت ماور مریضي وي دا خاص پاملرنه ته ضرورت لري دې کې خاص تغیرات راځي ته مافت نظر نه دې کې تغیرات راځي او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ده ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي دې پوره وینې ته ضرورت لري دې پوره وټامین ته ضرورت لري هر څه ضرورت لري چې پیدا ټول شاین ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت دې میړه دې په دویم قدم کې مثلا د خواخې د خسر څوک شپکو ته مشران دې وسره وسیږي نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي ام دې خوراک ته ام دې استراحت ته درانه کارونه باید پیونی شي په هغه وخت کې خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداری وکړي دې باندې ونکړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري
بله ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کیږي سمه ده موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې ساتنه ټیټوي په دې نه پوهیږي مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې ساتنه لوړوي مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته نه غواړي یو ډول دوه ګونی چلند سره کیږي اصلي علت تاسو څه ګڼئ
په دری باندې موږ تاسو یو ضرور مسله لرو یک به مو د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه او دویم دا چې مثلا یا کوم سره تعلیم معلومات شیدون لري په دې اکل شي خزه په حالت کې سره کومه تر مخېږي او که چېرته به دا سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا دا کار سره کوي خو دا خپله دغه تاوتریخواله دی د ښځو په وړاندې تاوتریخواله دی چې په کورونو کې ترسره کیږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کیږي هاته په خاص موارد کې چې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري خې خبرو ته نو دې سره نه کیږي تخمه تاسو تر خو راځي چې پر سره کیږي خو سره
دلته څومره وقدر مانسته کیږي دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځ تیر کړي کې ډیر ډیر زیات ستونزې تیر کړي بل اخر دا راپورته کیږي کار کوي څومره دلته وقدر مانسته کیږي او پراتونکو کې بیا کورنۍ ژوند تاریخيږي بل اخر دا مور بیرته د کور خلکو سره هغه کولو ته زړه نه کیږي
خب مقدمه هم دغه څنګه پیدا کیږي کله چې مور مریض وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرین ملامت شي دوه طرفه کله کله اندر ملامت وي واز نه مچ اندرین دی او په هند کې کله کله انګورګان مثلا کوي تاسو تر خو دې فامیل سره کوي او دا مقدمه هم دغه څنګه پیدا کیږي هم دغه سین زکاتونه چې کله کور ته پیدا شو د دې پاملرنه ونشي د توجه ونشي او دې سره په سلوک وشي نو دې اتمه نقطه په ځل کې پیدا کیږي په چکه دې تم چانس پلاس ورسي دا به آی نه کار کوي پرته د خپل سرګانې سره د خپل لورونو سره د خپل خواخ سره د خپل خسر سره د خپل اندان سره او دا کور کې خدا خواخ به د سپیکرو کې چې زم لور لرم نن کدا زما ګور د بر کو ناراغلی نه زه دې توجه نه کوم سبا زما لور و دي یو بل کور ته ځي شاید زما لور سره دغه سوشي او هم دې سکی څومره تجربه چې زه لرم څوک چې خپل کور کې خپل ګور نارام کی څوک چې خپل کور کې خپل دار نارامه کی پاینده کې دغه ورادم تاسو نارامه دي
bale no padagasi awaziyat ke ba korane uta tsawil wala ruche aga yaw bala mashura khabara da wai karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsawil tasilari da dawal korane uta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم چې تاسو پردې خورلور خپل ځای ته کوي نو پس تاسو ته ځوي نه وي نو دا پردې خورلور تاسو کارنه راتله او خپل دې شکر وباسې چې ځوي لري ځکه خلک چې زمونه لري دې چلور غان دغه کرنشته نو چې کله تاسو په دې پیګه چې ځوي لري او ځوي ته ځي یو ځکه خپل وی کوي اوله کې چې ځي به ډېر خصفتونه ورته کوي د خپل ځان د خپل کور د خپل ځای او کله چې دا جړکی دلته شي تاسو کرا کله دا ورشي نو دا ویته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی تم د سې ذهنیت ورکړي چې خزر باندې زور نشي چې زوی کله مړی او خبره وړاندې خزر منی علاوه دا خزر د پا مسله وي د خزر منی او ځینې نور لقبونه به ورته ورکړي کنه نو دا ما حالت چې کړه چې ان کور تاسو راوړم کور ته راځي فکر کوم چې هغه ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم راسه ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه ان کور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې ان کور د آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ظاهره اوسې ته ورسره خرابې وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو کله داسې روینه تاسو کار واخلئ نو انسان تعبید احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږي تاسو د خپونه غورځېږي دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمان یې کوي نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګین ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي
بله که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کېني خپل خسر سره کېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي من تا داسې نه شي چې خویان خاصه یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا د سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف واخته شي یا خدای خاصه یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلی دي حتی کورو کې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګه شي اپین به خوړلو یا به دا د مږکانو دواګانې خوړلې یا به خپل رګ د لاس غوڅولو یعنې دغسې کیسونه ما ډېرې زیاتې سوي دي یعنې دغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشوم نه بېځي بالاخره دوی په ژوند کښې ناکامېږي دا کار باید دوی ونه کړي او ساده باید ورته وکړي او د خبرو اترو لار باید د یو ښه لار پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره د خبرو شریکې د هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې راشي د مشرانو سره یې کېږي تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه یې لار ده ځکه اوس موږ داسې نهاد نه په هغې ځای کې نه لرو چې د دو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیلونه باید د پلار کور یا د مېړه کور د دو ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
ژوندی وسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واټس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو له لازادی رادیو اوري نو ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خون کوي په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجي او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجي، د کونړ د پشت وریجي، د لغمان نری وریجي، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجي او د مزار شریف وریجي له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په دوام په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې مو پر دې هم په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید لوړولو سره څونه مرسته کړي. په نننی درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري، او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي، او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته، د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري. او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
کړی د پښتو خبرونې محل وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ایزو ماما شو ملوری کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ایزو ماما شو می لوری مسجد لال ری مولانا چتریز دان منځو او دسکم نور دی وڑا شما الان دلتا څنګه یم لښوندا دلتا ژوند جہالت مخکړه مل دکلی زمانو تر نار هلک دی رختیا وایرا تپلارا سونا فرشتہ
پای د سهار د باد وګمې تو زمون د کور شلې تور شپه کی وا دی وې ای زما مشومې نورې ای زما مشومې نورې ای زما